Taza di radio dostano, assalamu alaikum, program të pëkhej rëglas, sat 2 bëgjesve. Taza di radio dhe desa të këpërvonë të rdro bëgjoda o dhe Afganistan, o sim për halato për di këpërvonë ki reportu në lëru. Pa di këpërvonë ki ba urus të wavri që pa Afganistan ki dhe nato pa udjan o dhe gos më atar dhe mamuriet më rastial të ngar kare që Afgan pa udjan bajt për Taliban o hamle uëkri. Da Afganistan dhe soli da Ali Shora dhe josh mirgorë sërë më khëbëri kërdi dhe juaj këtë ham dhe soli dhe khëbër lë pare këvi i radhe në dhe më gjude khu gawandoj o dhe simi hiwa dota dhe Taliban o sëfëruna o nasti kawalaj si që dhe soli dhe khëbër lë pare pa Afganistan ki zamina masaj dhe kri. Da nërëjualo khëbërunu sërkhat da da i që da Pakistan nëve mahkame në ndëgjumat ja u imam da shëganu për zët dhe wajna për khatër për 15 kalaban mahkum kër. Da Amerika ulus mëshër Barack Obama da Ramadi shar da birtë një ullë para qabajlu të dhe waslo vërkëvullu khëbëri vëkre. Da Irak para dhe khëbër au dhe nërë khëbëru në gjuziat për urus da për khëpërëvën e kirasi awal ba Sayed Kamal Sharif da dhe saat da Afganistan muhim khëbër në vërandi kri.
خسر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان ولس جرګې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتو د معلوماتو تفاهم لاسلیک کول یو شرمونکی عمل وباله د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او غونډي هیوادونو ته د وسلوال طالبانو سفرونه ګټه وربولي او د کورنی چارو وزارت وایي چې د مرکزی بغلان دولس کلی له وسلوالو پاک کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولس جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو تفاهم لاسلیک کول یو شرمونکی عمل وباله او د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو لاندې شنو ورسته وویل چې دا سند د هیواد په ګټه نه دی او د ناوړه نتیجو ځواب ورکوونکي به یې هم چارواکي وي.
شما نمایندگان مردم من حیث
دیوای تاسو د خلکو استازي دی و قانوني اورګان په توګه موږ او تاسو ته په دې برخه کې فوق العاده صلاحيت راکړل شوی دی چې آیا د دې شرمونکي تفاهم لیک سره د افغانستان د خلکو برخلیک تعین کړو. د ولس جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ به د ملي امنیت شورا سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته ورغوښتل سي. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او گاونډي هیوادونو ته د وسلوال طالبانو سفرونه ګټور بولی او هیله شي چې په دغه لیدونکو کتونو کې به د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. د سولې علي شورا یو غړی مولوي قلم الدین ازادي رادیو ټول کڅ هم د سولې د خبرو لپاره اراده نسته خو دا سفرونه مهم دي.
مجبور استم طالبان یک طرف و دیگر طرف
دی وای طالبان مجبور دی چې و او بل طرف ته کوشش وکړي ترڅو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي. همدا یو او بل هیوا ته د هغوی تګ راتګ موږ خوشبین کړي یو
مملکت ما خوشبین
استیم. د ورستی راپورونو لمخې د سیټوي بغا په مشرۍ د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی ایران ته سفر کړی دی. وسلوال طالبانو ایران ته د خپل پلاوی سفر تایید کړی دی. د ایرانی رسنوی د راپورونو لمخې د وسلوال طالبانو پلاوی د ایرانی چارواکو سره د اسلامي نړۍ او افغان مهاجرونو په اړه خبرې کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوښتنې ملاتړ کمانډاني چارواکي وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوال مخالفینو په وړاندې تهاجمي حالت خپل کړي. د دا کمانډاني مرستیال جنرال کارسن جوکبسن نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان سرتیري ته دا مهال د وسلوال مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې شزې لیدلې دي او د وسلوال مخالفینو هڅ هم کوم نتیجه نه دور کړي. په همدې حال کې د دفاع وزارت اپریشن مشر افضل امان وایي چې د دوی ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي. او د کورنی چارو وزارت وایي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ دولس کلی له وسلوال مخالفینو څخه پاک کړی دی. د کورنی چارو وزارت ځنګړو خدمتو قمندان جنرال اسدالله شرزاد چې په بغلان کې د روان عملیاتو مشري کوي ازادي رادیو ته وویل چې دغه کلی د هغو عملیاتو په لړ کې پاک شوی چې تیر ورځ پیل شوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت څارو وړاندې کوي.
د پاکستان یو تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د لاهور څارنوال شیخ سعید احمد نن تایید کړ چې مولانا ابوبکر په 15 کاله بند محکوم شوی دی. مولانا ابوبکر چې پر ځان لګیدلې تورونه ردوي د فبروري په میاشت کې د پنجاب ایالت په کسور ولسوالۍ کې ونیول شو. د پاکستان ډان رسپانی د یوانا څرګند چارواکي په قول ویلي چې سش کال یویشتنه د نورو د عقایدو او مذهبونو خلاف د څرګندونو په خاطر په اتو کلونو قید محکوم شوی دی. په تیرو دو کلونو کې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي شاوخوا زر تنه شیعګان وژل شوي دي. ایران دو جنگی بیړۍ د خپلې هغې باروړونکي کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن د خلکو لپاره بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د دغو ایراني بیړیو د څارلو لپاره یوه هیلیکوپتر وړونکې بیړۍ سیمې ته استولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاحکار سره د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویند الستایر باسکی فرانس پریس خبري اژانس ته وویل، موږ په دې غور کوو چې د روزنې د چټکولو او په وسلو د قبایلو د سنبالولو په شمول په کوم ډول لا ښه په انبار کې د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کولی شو څو رمادي بیرته ونیسي. سپین مانی چې په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت لاسته د رمادي د لویدو په خاطر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ ده وویل، ولسمشر اوباما د عراق د وزیرانو د شورا د پرونۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د عراق په پوځ کې استخدام زیاتوي او په انبار ولایت کې له چارواکو سره همکاري کوي څو لا ژر د سیمې قبایل وروزل شي او په وسلو سمبال شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي هیواد یې اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. پیترو پروشینکو پرون بی بی سی ته په مرکه کې چې نن خبریږي وویل، د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نه لري. د په عین حال کې وویل چې له پوتین سره له خبرو پرته بل انتخاب هم نه لري. پیترو پورشینکو اندیشته ښکاره کړه چې د اوکراین ختیځې برخې به یوازې له پوځي لارې له بلتون غوښتونکو څخه بیرته ونه نیولی شي. نو فکر کوي چې ډیپلوماسي او خبرې د دې مسئلې یوازینۍ لار ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو تیار ده چې له لویدیځ سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخې کړي. لاوروف دا خبره نن د روسیې د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا غونډې ته وکړه. د همداراز وویل مسکو هیله لري چې واشنګټن به پر اوکراین له خپل نفوذه په استفادې د هیواد له نویو پوځي اقداماتو راوګرځوي. لاوروف په داسې حال کې مشرانو جرګې ته وینا وکړه چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړي دي. د لویدیځ او روسیې اړیکې د 2014 کال په مارچ کې د روسیې له لوري له ځان سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یوځای کېدو وروسته خرابې شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وباله او هغه وغندو. چارواکو ویلي چې په دمشق کې د روسیې پر سفارت د هاوان څو مرمۍ لګېدلې چې ودانۍ ته زیان اړولی دی. او د الجزایر پوځ د دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتري کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سخت دریزي وپشل. د الجزایر دفاع وزارت ویل د بواریا ولایت په فیریکوا سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې پوځ ته اتومات وسلې، مهمات او نور وسایل په لاس ورغلي دي.
دا ازادي راډیو د 2 بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو دوستانو په خبرونه کې ورسته واوري چې په افغانستان کې د ناتو تړون په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت مرستیال وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو تلفات د دې لپاره لوړ دي چې افغان ځواکونه د جنگي حالاتو کې د فعالیت او د جنگي تکتیکونو څخه سمه مطالعه نه لري. په دې خبرونه کې واوري چې په روسیو کې ایرانی مطبوعاتو د هیواد ته د طالبانو د یو هیئت ته سفر خبر ورکړ. خو دغه سفرونه څه اهمیت لري؟
دا به خلال دو جهتونه به دقت ورده یا دا چه خپل طالبان کرد چه دیسته
با دیخ پرونه که با دی ارتباط او دا به هم واوری چه دا افغانستان دا ولسی جرگی غرو لپاکستان سره دا افغانستان دا ملی امنیت دا اداره دا ورستی تفاهم لیک دا لغوه کولو غشتنه کرده. په دې خبرونه کې په پسیمه ایزو مطالبو کې واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اقتصادي او سیاسي اړیکو د خبرو لپاره ترکمنستان ته تللی. دغه سفر د افغانستان لپاره څه اهمیت لري؟
پاکستان غواړي چې د وسیع ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي. کانتري نظریه چې د افغانستان د خلکو
په دې خبرونه کې د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو. د حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو اوریدونکو کتاسي غواړي چې ازادي راډیو اوري نو د انټرنیټ لاري تر ټولو اسانه اوریدلای شي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په افغانستان کې د ناټو تړون په مشرۍ د غوڅ ناتړ د ماموریت مرستیال جنرال کریستین جاکوبسن وایي چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه باید پر وسلوالو طالبانو حمله جاري وساتي. جنرال جاکوبسن نن له ازادي راډیو سره وویل چې د وسلوالو طالبانو حملو هغسې نتیجه نه ده ورکړې چې دوی یې تمه درلوده. ده ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي علت دا دی چې افغان ځواکونه د جنګي حالاتو څخه سمه مطالعه نه لري او په جنګي تکتیکونو سم نه دي خبر. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات.
د افغان پوځیانو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو د جګړې د زور اخیستو مسالې یوازې افغانان نه بلکې په دغه هیواد کې بهرني پوځیان هم په اندېښنه کړي دي. د ناټو پوځیانو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مرستیال جنرال کارستن جاکوبسن وایي د افغانستان حالاتو ته په کتو پکار ده چې افغان پوځیان له دفاعي حالته ووځي او تل حملور دریځ غوره کړي. جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان پر مخالفینو برلاسي دي او د بریا لامل یې هم د دوی حملور دریځ دی.
The insurgency has not managed to overrun this
way. وسلوالو مخالفینو دراتونکو لپاره داسې کوم پلان نه دی ترتیب کړی چې کوم ولسوالۍ دی ونیسي یا کوم ولایت دی ونیسي او یا کوم بل خاصه لاستراوړنه ولري. په مقابل کې افغان پوځانو حمله ډېرې کړې دي. هغه سیمه ته ورغلي چې مخکې نه ورغلي. هر وخت چې افغان پوځانو حمله کړې، حالات یې آرامه کړې دي. دفاعي حالت د بریا راز نه ده. دفاعي حالت د حل لار نه ده. افغان پوځان باید حملور ووسي. هر کله او هر سیمه کې چې دا دریز دوی ور غوړه کړای دی کامیاب ثابت شوی دی. د ناټو دا لوړ پوړی چارواکي په داسې حال کې را څرګندونې کوي چې وسلوال مخالفینو د افغان پوځیانو په وړاندې خپل حملو ته زور ورکړی او یوازې په تیره یو میاشت کې په کابل کې شپږ انتحاري حملې او چاودنې شوي دي. وسلوالو طالبانو په کندوز، بدخشان، بادغیس، فراه، غور او ځینو نورو سیمو کې هم له افغان پوځیانو سره مخامخ جګړې په دې وروستیو کې زیاتې کړې دي. د ناټو د غوڅ ملاتړ مرستیال جنرال جاکوبسن د افغان ملکیانو او پوځیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي او وایي چې پوځیانو اکثر له جنګي حالاتو د ناخبرۍ او په زیانمنونکو سیمو کې د پوستو د لګولو له امله زیان لیدلی. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو په وړاندې حملوره دریځ غوره کړی دی او د هغوی په نسبت برلاسي هم دي. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ځینو سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او دا عملیات به نور هم زیات شي.
بلله
دغه بر دفتر د عملیات دشمن محمد په دې سربېره چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفاع لپاره چمتو یو، افغان ملي پوځ په دې هڅه کې دی چې خپل حملور دریس هم غوړه کړي او ډیر فعالیتونه مهم په دې ډول دي. په هلمند، زابل او غزنی او نو روسیمو کې مخکې لدی چې دښمن خپل حمله وکړي، مونږ مخکې کیږو او په وړاندې خپل حمله کوو. که څه هم د ناټو چارواکي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان پوځیانو جګړه ستایي، خو پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځیان ډېرو زده کړو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. د دغو کارپوهانو په خبره ناټو او امریکا باید په جګړو کې د افغان پوځیانو د برلاسي په مسالې بسنه ونه کړي، بلکې د دغه پوځ او هوایي برخې د لا پیاوړتیا لپاره جدي کار وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبريال له بغلان په خپل رپورت کې څه شی به مخکې وویل چې د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ څخه امنیتي چارواکي وایي چې لشتلجه لاس کلیه له وسلوالو څخه نیولې دي. د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. په سیمه کې جنگ روان دی او امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې ډیر ژر به دغه ولسوالۍ ونیسي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو دوستانو، که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړئ نو تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم د یو ټلیفون لاره پر 813 شمیره باندې پیغامونه راوستوي. دا ډیره اسانه لاره ده. د ازادي راډیو څخه تاسو پیغامونه وخت په وخت خبرېږي. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د خبرونی په ترڅ کې کولای شئ چې زموږ د دې اونۍ دوه ځانګړي پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې واوري. دغه پروګرامونه زموږ په پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په پاڼه تورسي ټول ونیس پروګرامونه هلته تاسو بیا بیا اوریدلای شئ. او اوس په ورسو د افغانستان د ولسی جرګې او روسي عکس العمل ته چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ترمنځ د لاسلیک شوی تفاهم لیک په اړه څرګند کړی دی. د ولسی جرګې په نوې غونډه کې ډیر بحث پر دې وسو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ولې د پاکستان د استخباراتو د ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د جرګې نن وویل چې دغه تفاهم لیک باید ژر تر ژره لغو شي. خو د افغانستان حکومت ویلي و چې دغه تفاهم لیک د اندېښنې وړ کومه مسله نه ده او دا د دواړو هیوادو ترمنځ مخکې هم موجود و. حمیده عثمان د افغانستان د ولسی جرګې د دې نننۍ غونډې له بحث رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولي او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبه په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل او دا تړون د افغانستان لپاره زیان اړوونکی وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل:
تاسو د خلکو استازي دی، یو قانونمند د بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او لاغي سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو غندم هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حل کې دي. له همدې تربیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت ریاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیکولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوري ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیکول د اندېښنې وړ نه دی او په خاطر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. تاکل شوی چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډه ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت رئیس میرداد نجرابی وایي:
موږ د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت سلاکار یو ځای د یک شنبه په ورځ کمیسیون ته بلل دي. په راپور ورکړي زموږ د راپورونو له مخې حتی ملي امنیت حاضر دی چې تفاهم لیک لاغو شي.
تاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخواني مشران د پاکستان له استخباراتو یا آی ایس آی سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
د پاکستان پوځ په دې اړه په ټویټر د دوشنبه په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه به پر دې اساس په دواړو هیوادونو کې، یعنی په افغانستان او پاکستان کې، د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي او د دې مبارزې لپاره به استخباراتي معلومات سره شریک کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نشته.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره پدو شو چې گویا روزنی او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې گویا آی ایس آی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي هم دادي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه.
د ازادي رادیو پر وپاڼه دغه مسلې نور جزئیات تاسو اوریدلای سي او همدارس ک د افغان بسیم ټلیفون لري پر 1300 باندې شمیره باندې تاسو کولای سي چې پر همدې مسله او د نن ورځې پر نورو ټولو مسایلو باندې ازادي رادیو ته خپل نظرونه راوستوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
در ازادی رادیو آوریدم کو در ایران دمش یشمیر رسنوی په حواله په ورستوی کې واردل چې د طالبانو یو هیئت ایران ته تللی وو، او د طالبانو لوري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی چې دوی ځینې استازي ایران ته تللی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یشمیر غړي وایي چې که څه هم د سولې د خبرو لپاره چندان اراده نسته، خو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د هیئتونو دغه سفرونه او ناستې کولای شي چې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمیر څیړونکي په دې نظر دي چې د طالبانو دغه سفرونه کیدای شي د دې لپاره وي چې د سیمې په کچه او په ټوله نړۍ کې د ځان لپاره یو سیاسي موقف جوړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د سولې د عالي شورا سرپرست وایي چې طالبان هم ګاونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په خپلو سفرونو سره غواړي چې د افغان دولت په څیر د سولې د خبرو لپاره د نړۍ د هیوادونو ملاتړ خپل کړي. عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم ایران ته د طالبانو د استادو سفر له دوی سره نه دی شریک شوی، خو د سولې د خبرو په ګټه به تمام شي.
لکه څنګه چې د سولې عالي شورا هڅې کوي چې هم په ملي سطح باندې هم په سیمه ییزه کچه او هم په بین المللي ډګر کې ټول د سولې طرف ته رامات کې او د هغوی ملاتړ او حمایت ترلاسه کړي، همدا ډول وسلوال مخالفین هم هلې ځلې کوي، کوشش کوي چې هم په ملي سطح باندې هم سیمه ییزه سطح باندې هیوادونه د سولې حمایت او ملاتړ ته رامات کړي.
د ښاغلي مجاهد په وینا حکومت او وسلوال طالبان په دې پوهېدلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره له سولې پرته بل لار نشته. په اینال کې د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د دوی سیاسي حق ګڼي او وایي چې دغه سفرونه د ملګرو ملتونو او نړیوالو څخه د دوی د غوښتنو د مطرح کولو په هدف ترسره کیږي. د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول غیر رسمي ناستې د سولې خبرو ته هم زمینه برابروي.
فعلا د سولې لپاره قوي اراده نه ده موجوده. هغه هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د افغانستان د سولې په خبرو کې هم شریک دي. طالبان مجبور دي چې یو خوا بل خوا هڅه وکړي تر څو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي. مونږ خوشبینه یو چې د سولې او مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي.
د خغری قلم الدین په وینا طالبان لا هم د خپل اسلامي امارت په جوړښت سخت ولاړ دي او غواړي خپل فعالیتونه ولري. په دې وروستیو کې ایراني رسنیو داسې راپور خبر کړي چې د روان کال د سور د میاشتې په 9 نیټه د طیب اغا په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د سیمې په امنیتي وضعیت او د اسلامي دولت د ډلې د جوړېدو په څرنګوالي د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو هم ازادۍ راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د سیمې د وضعیت او کډوالو په اړه خبرې دي. خو د ایران فارس خبري اژانس د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي مرزي افخم په حواله ویلي چې تهران ته د طالبانو د سفر په اړه معلومات نه لري. تر دې دمخه هم د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر استازو چین، جرمني، فرانسې، استرالیا او جاپان ته سفرونه کړي دي او ویل کېږي د ایران ته دریم سفر دی. په اینال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي اندېښنه لري چې ایران ته د طالبانو د استازو سفر د سولې لپاره موجوده خواري هم په اوبو لاهو نه کړي. دوی وایي ایران کله هم له افغانستان سره ښه او یو مخه ګاونډیتوب نه دی پاللی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې طالبان په داشان سفرونو سره غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه خپل سیاسي موقف تثبیت کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی
دا مسله د دوه جهتونو د دقت وړ ده. یو دا چې خپل طالبان کله چې د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې دي یا په نړۍ کې له نورو دولتونو سره په تماس کې دي، یو ډول خپل سیاسي موقف او اوتوریته غواړي چې په سیمه ییز او نړیوال سطح تثبیت کړي. بله خبره دا ده چې ایران د افغانستان په قضایاو په وسیع لاس درلودلو سره په دې 15 کلو کې په وار وار د سیمې ظاهرا د افغانستان له یو دولت سره په تفاهم کې روابط درلودلي دي. په خفا کې طبیعي ډول د افغانستان د دولت له مخالفینو سره هم هغه هر څوک تماس درلودل.
د یادونه ده چې په روسیو کې د طالبانو سیاسي فعالیتونه او سفرونه د پخوا پرتل زیات شوي دي. ایران تر طالبانو تر دغه سفر مخکې د دوی یو شمېر استازو په قطر کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و، او په دې روسیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان حکومت غواړي تر 200 څخه زیات طالبانو ته افغان سیاسي پاسپورتونه ورکړي، خو دغه خبره د افغانستان جمهوری ریاست یوه شایعه ګڼلې ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا چارواکي وایي طالبان ورسره منلي چې یو ځل بیا به په قطر کې خبرې کوي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دا ازادي راډیو ته خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر تاسو ته لښ شمیره باندې. او اوس به د کابل چاپ ورسپانو ته ورسو چې نن یې په افغانستان کې د سولې، د طالبانو د سفرونو او په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو باندې تبصره کړې دي. اسدالله لودین د کابل ورسپانو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره یو ځل بیا له پاکستان سره لاسلیک شوی استخباراتي سند او په کابل کې ورستیو نه امنی او تازه انګړی کړی دی. میسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د ملي تفاهم سند له پاکستان سره په غلا لاسلیک شوی. په سر مقاله کې راغلی چې زمیر لرونکي او وجدان لرونکي چارواکي او د ملي شورا غړي باید دا سند لغوه کړي، او یا هم پر ولسمشر او نورو چارواکو فشار راولي چې لغوه یې کړي. د سر مقاله لیکوال بیا په یو برخه کې ویلي چې دا سند به د ولس د یووالي او د ستونزو په وړاندې د همغږۍ کېدو لامل شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ملي امنیت د پخوانیو مشرانو امرالله صالح او اسدالله خالد نظرونه راخیستي چې ویلي دي په خپل وخت کې مو له آی اس آی سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. په مطلب کې راغلي که له آی اس آی سره پټه معامله شوې وي دا د ملي امنیت هغو سرتیرو ته بې احترامي ده چې قربانۍ یې ورکړې دي. په مطلب کې د ملي امنیت د پخوانی مشر امرالله صالح په حواله ویل شوی چې هغه اوازې به بنسټ دي چې ویل کیږي پخوا هم داسې سندونه له آی اس آی سره لاسلیک شوی دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د کابل د انتحار ورځې. په دې مطلب کې د عدلیه وزارت د موټرو په تمځای کې پرونی حملې ته اشاره شوی او ویل شوی چې دا حمله هغه مهال وشوه چې د عدلیه وزارت کارکونکو غوښتل په موټرو کې سپاره او کورونه ته ولاړ شي. ورسپانی لیکلی چې په دې ورسۍ کې دا څویمه حمله ده چې په کابل کې کیږي او دې پیښو خلک اندېښمن کړي دي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانی بیا په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر سرګندونې راخیستې چې ویلي دي تروریزم او افراطیت د سیمې د بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل کیږي. په مطلب کې د ښاغلي علومی او د هغه د روسي سیال پرونی خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي روسیه حاضر ده چې له افغانستان سره د امنیت په ټینګښت او د سرتیرو په روزنه کې مرسته وکړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې واردل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تللی دی. د پاکستان صدر اعظم د ترکمنستان او قرغزستان د چارواکو سره د غدواړو هیوادونو ته تللی، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې دی به هلته له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او په سیمه کې د سیاسي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې صدر اعظم شریف په د ترکمنستان له چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو په خبرو سربیره د ټاپي په نوم د ګازو د نلیکې د پروژې په اړه هم خبرې وکړې، او ټینګار یې کړی چې د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره د پاکستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ښه روابط مهم دي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په د منځنۍ آسیا، پاکستان او د سیمې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د سول د ټینګر سره په ارتباط کې بولي. په سیمه کې یو څارونکي ایمال خټک د ازادي راډیو خبريال توایي
که پاکستان غواړي چې د وسیع شوي ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي، کانتري نظریه چې دا افغانستان د خاورې تک دی.
دوی وایي چې د افغانستان لاري د پاکستان لپاره د تجارتي اړیکو پراختیا ارزانه او اسانه کار دی نسبت ودی ته چې د چین او یا په سیمه کې د نورو هیوادونو څخه مرسته وغواړي. په دې اړه تاسو نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو په خبرونه کې به ورسته دوه نیس پروګرامونه ولرو، د حقیقت صدای او د انصاف فلټکی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، عبدالواسید هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي: زما په نظر ایران ته د طالبانو د استازو سفر به د افغانستان د سولې پر خبرو بد اغیز وکړي. یو بل اوریدونکی محمد انور د هلمند څخه لیکي: زما په نظر ولسمشر محمد اشرف غنی دی د پاکستان سره لاسلیک شوی تفاهم بیرته لغوه کړي، ځکه د وخته چې په افغانستان کې پخوانی ولسمشر محمد داود خان وژل شوی، پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې ملا تړلې ده. او عبدالرحیم سمیم د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي: په حکومتي ادارو کې باید د احمد شاه بابا عکس وځړول سي. د ځینې اوریدونکو نظرونه او د دوی خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دغو کې کار نه لري. او اوس به عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان یو تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعهګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. ایران به جنگی بیړۍ د خپلې هغې باروړونکې کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن د خلکو لپاره بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاحکار سره د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو وایي هیواد یې اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکېل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو چمتو دی چې له لویدیځ سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخې کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وباله او هغه وغنده. او د الجزایر پوځ دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتره کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سخت دریزي وبښل.
تا ازادي راډیو ده د نن ورځې د ماښام تر 3 بجو پورې به تاسو د ازادي راډیو خبرونې اورئ.
دا سلام پړنې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي د صحت سپل کړي چې پر لوی لارو د درانه وزن د کنټرول په هدف نصب شوی تلي ډیجیټل کړي. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د چاشمبه پورز د خپل سلو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال ویل چې دا مهال د تلي مسله د فساد په یو منبع بدل شوې ده. د جمنه وکړه چې د تلو پاړه به شته مالی فساد لمنځه یوسي. ل دې وړاندې سوداګرو شکایت کاوه چې په تلو کې فساد موجود دی او د پیسو په بدل کې له قانون نه پرته درانه وزن ته هم اجازه ورکول کېږي چې د سړکونو دورانېدو سبب کیږي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې خصوصي سکتور په دې ولایت کې د گرین هاوسونو یا شنو خونو په برخه کې $10 میلیون پانګونه کړې. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې 1600 جریبه ځمکه د شنو خونو تر پوښښ لاندې ده. په دې شنو خونو کې 3500 نفر په کاروبار هم بوخت دي.
په دې قسمت کې حدود $10 میلیون پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور یا خلکو او دیاقینو سرمایه گذاري کړې ده. حدود 3500 کسان په دې سکتور کې په شکل مستقیم
نمړي زیات کړی چې شنو خونو په فرا کې د کرنی حاصلات زیات کړي او بزګر دغه حاصلات نور ولایتونو ته هم لیږي. شغلی متین وویل چې د فرا کروندګر د مهال هر جریب ځمکې څخه په یو کرنیز فصل کې 4 لک افغانۍ عاید ترلاسه کوي. په شمال زون کې د کرنی متخصصین وایي که د باران د اوبو څخه په شټ ډول کار واخیستل شي د کرنی په برخه کې به ډېری اسانتیاوې برابر شي. په دې زون کې د کرنی متخصص محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل که د باران او واورې اوبو ته خاورین بندونه جوړ شي یو خوا به د دغه اوبو څخه د کرنې په برخه کې ګټه واخیستل شي بل خوا به پر دغو بندونو د برېښنا وړه بندونه هم جوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په شمال زون کې تر ځمکې لاندې اوبه هم کمې شوي او حکومت باید هڅه وکړي چې د باران او واورې اوبه زیرمه کړي او کروندګر ته ترې کار واخلي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 یا پوله، یو ایرو 18 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 9 پوله او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسره دواړه ونیس پروګرامونه چې د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی درته وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ لرو. د امریکا متحده ایالاتو او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې ایران د مرستې په موادو یو بار بیړۍ د یمن بندرونو ته استولې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې د مرستې د موادو دغه بیړۍ دي جیبوتي ته نژدې د ملګرو ملتو د مرستو مرکز ته واستوي، خو ایران ویلي چې په مستقیم ډول یمن ته مرستې کوي. دا د مسلې نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله له جانا قال کوزي واوري.
ایران د هغې بارغونکې کښتۍ د بدرګۍ لپاره دوی جنګي بیړۍ استولې چې یمن ته بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د ایراني کښتیو د څار په مقصد فارس خلیج ته جنګي بیړۍ استولې. د سې شنبې په ورځ خبره هغه وخت جدي شوه چې ایراني کښتۍ د یمن حدایده بندر ته نږدې شوې او ټینګار یې وکړ چې دوی به خپل بار په همدې بندر کې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیو وارن وایي د امریکا متحده ایالات او د سعودي عربستان په ګډون متحدانه چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي بمباری کوي د ایران د دې عمل په اړه اندېښمن دي او ایراني کښتۍ قدم په قدم څاري. وارن زیاته کړه د بیره لري چې ایران د یو بل ډول کار پلان لري، خو دا مهال مونږ په دې اړه زیات اندېښمن نه یو. د امریکا ان بی سی ټلویزیون د دفاع وزارت د چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالاتو فارس خلیج ته د آیو جما په نامه د عصري هلیکوپټر وړونکې بیړۍ استولې چې ایراني بیړۍ وساري. د عدن په لویدیځ خلیج کې څلور نور امریکایي جنګي بیړۍ هم ځای پر ځای شوي تر څو د اړتیا په وخت کې ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته ویلي چې د شهید په نامه بارونکې بیړۍ د خپل بار جیبوتي ته نږدې د ملګرو ملتونو لخوا یمن ته د مرستو ټولولو جوړ شویو مرکز کې ښکته کړي، خو ایران دا غوښتنه رد کړې ده. سعودي عربستان او د خلیج متحدان هر هغه بیړۍ چې یمن ته داخلېږي لټوي تر څو حوثي یاغیانو ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حوثي شیعه ځواکونه د حدیده بندر په ګډون د یمن په زیاتو برخو واکمن دي. ایرانی چارواکو یاغیانو ته د وسلو استول رد کړي او ټینګار کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی بارونکې بیړۍ ولټوي. د امریکا متحده ایالات هم نه غواړي چې ایرانی بیړۍ د لټون پرته په خلاص لاس یمن ته مواد انتقال کړي. په عین حال کې ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی بارونکې کښتۍ وګوري، خو امریکایي چارواکو د تهران دا عمل یو پروپاګند بللی او وایي دوی په دې توګه خلکو ته ښیي چې په کښتۍ کې وسلې نشته. د نړیوالو څارونکو په ډله کې جرمن سیاسي فعال کریستوفر هورستل چې مخکې د جرمني ای آر ډی تلویزیون ته د خبریال په توګه کار کوه رویترز اژانس ته ویلي د ایران ماموریت په قطعي ډول بشري دی، هیڅ بیړۍ زموږ د کښتیو څار نه کوي، ایراني بیړۍ هم باید آزاد پرېښودلې شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواکه اداره وایي چې ډېر ژر به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلن د تنظیم چارې کومې نړیوالې ادارې یا شرکت ته وسپارل شي. دوی وایي چې یو شمېر نړیوالو شرکتونو خپل غوښتنلیکونه ورته استولي دي او دوی په دې اړه په غور لګیا دي. د ازادي راډیو په خپرونو کې به نن تاسو د افغانستان د ملکی هوایی چلن د خپلواکې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره ځانګړې مرکه اوري په دې مسله باندې. خو سملاسي دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دوکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قومندانۍ د تعمیراتو عامر له د څخه د امنی قومندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي و، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دکاندار له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قومندانۍ امنی قومندانۍ لپاره د پوسټ لپاره نانبای لپاره مالا تعمیراتي مواد وړي دي لکه سیمنټ شیشه رنګ داشان د تعمیراتي مواد او پیسې پنو نو سبب د پنځه کالو په دغه رقم مې غلطي کمانډان صاحب ته وراله مریضه مې کمانډان صاحب راسي جدي امر راک بل شوبه باندې د ملکي شوبه باندې د بر بلر نه پنه منه پیغام بل شوبه باندې امر وکړه چې دې پیسې اجل بو ورکې ته پیسې نه راکې متین له ماشه وازه چې دې سړي ته باید ورکول چې پیسې اخ خلاص دي بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماری پکا سرنوالی ته چوارلم دوه درې جلب میرا واسطه کمانډانی ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته بیا کمانډان صاحب ته ورالم رضی میو ک بیا د سرنوالی نظامی ته راځي ک دا نظامی سرنوالی ته چې می بوت دغه اریزه ته لغه جن جلب را ک مکتوبی جلب ور ک متین خان را وغوښته سرنوالی ته
متین خان څوک ده
متین خان امیر د تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر بیا هغه را وغوښته دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشتې بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح دا خو د حکومت شاید د خپل ژبه یې خو نه شي تر کولی ویل حکومت دا ایستلی پنځه کاله کېږي د حکومت پیسې څنګه نه در ایستلی حکومت خو دا قانون دی یو شی چې جوړوي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکوي بعد له هغې نه شی جوړېږي نو دا سره کم کېږي چې پنځه کاله کېږي چې شی جوړ کړي دی پیسې حکومت ته نه ده ورکړي او پیسې اخیستي دي دا یې خپله بیا سرنوال صاحب ویل چې نه وخت ورکړه مایل خو وایي څومره وخت چې ته وایي زه ور به کوم هېڅ مشکل نه ده بیا ویل چې دوه میاشتې مایل دوه میاشتې وخت ورکو پروا نه لري دوه میاشتې سرنوال صاحب ویل که اخر ساور تقریبا څلور میاشتې راځي له جدر را دخوا پرون نه بل ور سرنوالي ته ورالم د نظامي سرنوالي ته سرنوال صاحب بیا را تیل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې ورور وخت د پرا د زفیرته د بیا پیسې ورنکه فعل بدر زه پیدا کوم یا له حکومت را باسم بیا ورکوم ما وخت نو سرنوال صاحب ته ویل چې سرنوال صاحب پنځه کاله کېږي چې ما ته نه وایي چې نه درکوم وایي چې د کوم پر دوشنبه درکوم چهارشنبه درکوم سه شنبه درکوم پنځه کاله په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کړه
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی
قرارداد هم نه وایي ما دکان وغوښت بنډانی سره مالته ولایت کې له ما نه شیشې ولاړ چې دلته مې شیشې ماتې دی ما ته به منډې ویل چل شیشې را ولګوه که سیمنټ په کار کېده له سیمنټ راکړه له ګچ راکړه شی چې په کار یې وه له مال دکان ولاړ خپل کور شیم د بنډانی په نامه ولاړ خلاصې درته ووایم
دغه مواد چې د متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته
و شته بیا له متین خان هم یو کاغذ اخیستي چې هغه راته لیکلي دي یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له کومندلي له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې ورکوم په بل قراردادي باندې لیکلی چې دې ورکه دې په ما ده او ما ته بل ختم راکړي چې د دې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ له کومندلي له طرفه د قرضدار یم او بل د ما هغه
تاسو او بخې د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي
یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ
پنځو کالو کې یو لکه شپږ شپېته زره
نه دا درې کاله کېږي چې دې ورکوم په دا درې کاله کې لنجه مې د ورسره چې شي نه ورکوم پیسې اوس غواړم په دوه کالو کې دومره شی راشکه وړي دي
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنیت قومندانۍ ته وړي دي او د لوګر د امنیت قومندان دا مسله تایید کړې
وو کومندان صاحب ته نن دوه درې واره عریضې کړې دي هغه د عریضې پوټي کاپي را سره شته د سرنوالي جلب پوټي کاپي را سره شته ټول شیان عریضې مې چې کړې دي ټول پوټي کاپي مې له ځان سره ساتلې
بیا بالاخره وروستۍ فیصله څه شوې وه امنیت قومندانۍ تاسو ته څه ویلي
کومندان صاحب د امنیت راته فرضیه کولې کله جدي چې دې پیسې خامخا متین خان ورکې متین خان ته ورځ هغه ته مور واچوله دا څه شو د جیل ته یو ورځ بیا بیا ته خوښ ویلې ورکوم کومندان صاحب بالکل ورکوم په دغه هفته کې ورکوم له هغه هفتې نه هم دغه شپږم میاشتې بیا تېر شو دا بکه بازي غلطي دا سرنوالي نظامي سره دا سرنوال سره ورته ویل چې په دوه میاشتې کې ورکوي ویل وکړه ما ور مې نه کړه بالکل زه دوکه باز غلط پرېپکار چل باز دغه سړی یم دا رزي شاتم دا رقم د سرنوال سره د نظامي سرنوال سره راته لیکل دي
اوس نو تاسو څه غواړئ
ما دا د کمانډان صاحب افراد ده یا سیمان صاحب ده د کمانډان صاحب خو تر لاس لاندې دي دغه امتن خان خو دې ته وایي چې وروره د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکړي خلک ولې زبرې مزمن ولې زبرې خلک دغه رقم دي خلک چې حکومت نه پاشل نه شي بل وګه څنګه پراته اولاد نه وګي دا مجبور چې د حکومت داسې ناروا راسره کې مجبور چې بل خواته مخته وکم
کسان چې قندغوي چې د لوګر د امنیت قومندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپل پیسې ترلاسه کړي خو موږ د قندغه ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربي سره طرحه کړه
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا پنځه کاله مخکې دا کار شوی دی ایجاب کېږي چې دا امنیه قمندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ماب وزیر صاحب ته چې د حکم ورکړي چې د بودیجې نه هغه مخکنی پیسې ورکړ شي خو انشاءالله
نه نجربي صاحب بخښي په دوه کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شوي یعنی پنځه کاله مخکې په دوه کالو پور ده دا یو لکو شپږ شپېته زره او دا درې کاله کېږي چې قندغه د پیسو پسې منډه تړلې کوي او دغه کس د تعمیراتو امر متین نومېږي متین خان د دوی پیسې نه ورکوي
خو خوب دا وي چې همغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره دا موضوع شریک کړی وو خو نه دی کړی اوس هم چې تاسو مهرباني کړی دی انشاءالله هیات لیگو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو هم د بررسی د نتیجه چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د کندهغه ورو چې دومره لطف کړی دی زورنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پلیس خپل بودیګی لري پلیس خپل قراردادونه لري پلیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي او متنونو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پلیس د قراردادونه مطابق د اصول نه جنس واخلي خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبانو اغم غفلت کړی دی خدا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت قومندان سپتا ویلی چې پیسې ما تراکه هغه چې پیسې نه دی ورکړي باید دا ورور وزارت داخله نه دی تفتیش اداره نه 119 لار نه او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده کیدای شي چې به هغه په مغه وخت شکایت کی خو اوس نه دی شوی بیا مون کوشش کوو ان شاء الله دا مثلا مون حلو تاسو ته او ټول وطنونو ته د دې چې قنداغا جان پیسې ورسی مون شریک کوو د موضوع
نجابی صاحب دا هغه وای د قنداغا وای چې دا یوازې نه دی څو دکانداران نورم دي چې دوی پیسې د لوګر په امنی قومندانې پاتې یا په امدغه قسمتین خان چې د تعمیراتو امر دی فکر نه کوي چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جوی هم کوي داسې موارد لري
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په هماغه وخت کې حیات توظیف شوی دی مسله بررسی شوی دی خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو حیات مو لیگو دا مسله در نژدې نه سیرو و بگورو چه دا واقعیت لری که قنداغا جان اسناد و شواهد و مداره
دوی بلون او اسناد لری
او دی سرابوی انشالا ما دا موضوع گزارش رو ریایت وزیر سب سر ز شریک کوم دو وزیر سب نه ادایت اخلام کوشش کوم چه ریاست محترم تعمیرات تا دا اسناد منگ آقا تا لیگو رسمن چه دی ورور پیسه جر تر جر بعد اجراشی و پیسه برسی
یعنی تاسو دا جمن اکوی چه قنداغا تا به پیسه تاسو ورکوی پا آقا صورت چه دوی اسناد معسق
په دې صورت کې قنداغا جان اسناد بولري د لوګر زمونږ پولیس د دینه جنس خستوي مونږ د تاسو ته وطنانو ته او قنداغا جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې ان شاء الله مونږ د تعمیرات لاله نه اجرا کوو او دا ان شاء الله پیسې اخلي کوم مشکل نشته خو زما خبره داده چې باید قنداغا جان خپل یو ور په وزارت داخلي نه زما په اداره کې تشریف براوري یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو
تاسو ته څه وخت قنداغه مراجعه او کی څه وخت تاسو وخت لرئ
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې د دروازه د دې پر مخ کولاو ده مونږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي زه ژر تر ژره هیئت توظیفوم موضوع بررسی کوم د چا چې کوم حق وي ان شاء الله هغه ته حق ورسی
ډیره مننه کور ودم
مهرباني د تانم ډیره مننه چې همیز دا موضوع ما سره شریکه زده هم وطنانو د تاسو په خدمت کې
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو د زلمو د روغتیايي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروزدین فیروز سره مرکه وکړو خغله وزیر ک په سر کې د خپل روغتیايي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکو کې پلي کول غواړي مکمل معلومات راکړي
چون موضوع صحت کې از اولویتای دولت وحدت ملی است.
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي. نو هغه ستونزې چې موجودې دي اول دا چې لا هم د افغانستان 50% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پلتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نورو کې اوسېږي. دا یوه موضوع. بل موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالره د درملنې دراکه نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخونی ولسی او خدمتونه هم معیاري سي. درېمه موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نسي رفع کولی. څلورمه موضوع ده چې باید ادارې سیستم شفاف سي او ځندني ادارې پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بلدا چې د ملي وحدت حکومت ته نو مشارکت ضرور دی او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوی په پام کې ونیول سي ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو وروستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملي کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمت تونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به دغه ستونزو حلول ستونزمن وي خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یوه لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
او بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم باندې نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت روایي دي چې د ختیس په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. که وایي چې دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څه وخت پیل او څه وخت به
کمپلیکس ختیز کې د ولایت ننګرهار موقعیت داره؟
ختیز کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو اړتیاوې نسي پوره کولای. نو موږ احساس کړو چې د یو ځانګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هواري کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر 3 میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ سي، تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف 2 یا 3 سال آینده باید ای تکمیل شوه او برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره به آیا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي او آیا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي؟
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما این زمانگیر است.
مشیل منیو چې دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار 2-3 کاله نیسی، دوهم باید په تدریجي ډول پکشي کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي ځکه په کراچي کې د اغه خان روختون په 12 کلونو کې د غلطه رسیدلې دی. مشیل منیو چې قدم په قدم د غیلې ته ورسېجو خو اده مودا ده چې اول دغه روختون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هواري کړي او قرار قرار کېدلې سي چې شاسنتیاوي پکشي برابر سي، شه متخصصان ورته سی او گاونډي هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی. دا امکان لري خو وخت غواړي.
رفتن شوه به کشورای همسایه کی امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوې اقدام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو له خوا یې هم هرکلی شوی دی. کراته وایي چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لري؟
مشکل یې چې وختي میګم ارزې خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه ول او لبه د مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو. موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ 4 ساعته روغتون یو خو چې ور بغلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږترلږه د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو. نو نه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي. حتی سیمیز هم نه. دو هم مشاخوه چلوشت روختونونه تنظیم کرل او نمو پریکشه شو در لمرانی تشخیصی مرکزونه. زکنه آجل خونه درلوده نه در مالیت خونه نه در وینی بانک و نه متخصین. نموش مجبور سو چی داکر وگرو چی هم دوی سلاسی و هم نورو تا عبرت وگرزی. نیوازی پا کابل کی بلکی پا جلال آباد که هم داکر روانده. تروسه نتیجه ندرغلی او داکر پا تدریج سر پر طول افغانستان کی تر سره کیجی. هغه ستونزه چی موجوده ده هغه ده کادر ستونزه ده. زکه کوم کسان چی موجود دی هغه پا شفاف جول ندرغلی. او صدقانه باید وایم چی پا دی کار و سیستم سره نسو کولی چی هم شفافیت راولو هم فساد ورکړو او هم کیفیت شکړو او د غلاس خدمتونه پراخ کړو. مشارکته وینو چې خپل کډری سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د ورتیا. نو ځکه د کسان باید د یو شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکې په پام کې لرو باید عملي کړو، کنه نو ناشونی به وي.
ان شاء الله تعالی مو میتونیم تمام معیاراتی که ما در نظر داریم باید عملی بکنیم، د غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب، تاسو په افغانستان کې د میندې او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله یې څه شوه؟
این کنفرانس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا را تازه کړو. زموږ د میندې او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکې ډېره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سلاس و، د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. دونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمنو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
یک فرصت بود کې مو از استفاده کړیم به خاطر بهبود صحت مادرها او اطفال د افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه؟
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی. که څه هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمونه ده مشخص سوی، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژي پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالی او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی یې تمویل کړي.
خدمتشان بره او مو امیدوار سیم که وایره تمویل میکنن چون تعهد کردن.
خغل وزیر د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده به یو مناسب قیمت ده درملنه لپاره دغه هوادونو ته ولاړ شي؟
د این کار ما با کشورهای همسایه با وزرای صحت عامه مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ پاکستان، هندوستان، ترکیه او امریکا د عامې روغتیا له وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندوستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې سوي دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلی چې یو افغان خوراکي لفت پورته کړی و او ورته ویلي وه چې ستا ایم آر آی مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ یې معلوم دی، اندازه یې معلومه ده، خدمتونه یې معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته یې وپوهوو چې راسن همغه روغتونونو ته ولاړ سي چې هم د ژباړې غمه بیغمه وی هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده و نکړي. نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونه په خپل د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی، که څه هم هند ویلي چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجه موضوع ده، خو اصل خبره ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نه سي. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد په نوم عربي روغتون سره خبرې سوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي د اماراتو د دولت شمنه داده چې د تجهیز روزنه او دوا په برخه کې مرسره همکاري وکړي دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هوارولای سو بل له چین سره خبرې سوي ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی هغوی هم لیوال دي چې دغه روغتون تمویل کړي که موږ وکولای سو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري خدمتونه شکړو نو لا اقل د نیمو افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي
جلوګیری کونیم و خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوشه
وزیر صاحب دروسی پښتنه پتوګه غواړم پښتم چې خلک په کتنځایونو لابراتواري معایناتو او پروختونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکوي چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ
فیسا معیاري نیستن فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي ځکه د برخه ته پاملرنه نه ده سوي هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیک کی کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلان وو او د رسنوی لاري تر خلکو رسو خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي که سم څارنه ونه سی او هغه هم شفافه څارنه نو ستونزې به موجود وي دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي
ای باید معیاري شه او ان قریب معیاري
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په پانه کې azadiradio.com